وخت د سهار و بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم تاسو ته خبر از غواړم نن دوشنبه ده د روان میلادي کال د جون 28مه نیټه ده د ازادي رادیو نن نه دوله ساته خبرونه د لوی خدای په نامه د څو خبرونو په لنډی سپیلم د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشروعي امریکا القاعده شبکه وځپله او مشران یې له منځه ویوړل خو د دې شبکې ملګري د طالبانو د ډلې د توان د ماتولو لپاره لا هم هڅه کوي د سړک تر غاړې د بمی چاودنې په ترڅ کې پرون د څلورو نارویجي عسکرو په ګډون 15 بهرني عسکر په افغانستان کې البته په شمال کې ووژل شول ناتو وایي د طالبانو پر ضد عملیاتو د تشدید له کبله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وژل ډیر شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کاناډا کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزي په پای کې وویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره ډیر اندېښنې شته هغه وویل د تمرکز په افغانستان کې د دوی د ماموریت پر بریالیتوب دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نامنۍ د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې یوه لویه ستونزه ده امریکا پاکستان ته درې F-14 جنگي الوتکې ورکړې دي ډنمارک د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د څه باندې 8 میلیون ډالرو مرسته وکړه متحده ایالاتو په کابل کې د حرارتي برېښنا د تولید یوه فابریکه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ته ډالۍ کړه بی پیلوټ الوتکو تیر ورځ یو وار بیا پر شمالي وزیرستان برید وکړ ویل کیږي په دغه برید کې چې پر یو کور شوه شپږ تنه وژل شوي دي د روسیې ولسمشر ویلي د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د ادارې د خبر چې ایران د دوه اټومي بمونو د جوړولو لپاره کافي غني شوي یورانیم لري د اندېښنې وړ خبره ده او په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې پرون انګلستان له جرمني سره لوبه وکړه چې 4-1 د جرمني په ګټه پای ته ورسیده بل لوبه د ارجنټاین او مکسیکو و چې 3-1 د ارجنټاین په ګټه ختمه شوه اوس هم د زینو موضوعاتو تفصیل اورئ د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي امریکا القاعده شبکه وځپله او مشران یې له منځه یوړل خو د دې شبکې ملګري د طالبانو د ډلې د توان د ماتولو لپاره لا هم هڅه کوي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ټاکل شوې نیټې په برخه کې د اندېښنو په اړه په کاناډا کې خبرې کړې دي په دې اړه تفصیل احمد تکل د نړیوالو خبري اژانسونو په بنیاد وړاندې کوي
د سی آی ای مشر لیون پانیتا وویل له تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي خو سختې ورځې لا هم په مخ کې دي پانیتا له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د القاعده بدلیدونکې ستراتیژي اوس پر هغو کسانو متکی شوې ده چې تروریستي سوابق نه لري او یا په امریکا کې استوګن دي د سی آی ای مشر زیاته کړه د امریکا استخبارات له کلونو راهیسې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د استوګنې د ځای په اړه کره معلومات لري د ده د اټکل له مخې د القاعده نږدې 3 تنه فعالان په افغانستان کې دننه فعال دي او پاتې د پاکستان په غرنیو سرحدي سیمو کې پټ شوي دي پانیتا وویل د پیلوټ الوتکو د حملو او نورو استخباراتي عملیاتو په مرسته د القاعده شبکې نیمایي مشرتابه له منځه وړل شوې ده د زیاته کړه سی آی ای د خپل تاریخ په تر ټولو خونړیو عملیاتو کې ښکیل ده او نتیجه ده چې د القاعده شبکې جګپوړي مشران یې له منځه وړي دي ښاغلي پانیتا که څه هم د القاعده شبکې په ځپلو کې د بریاوو یادونه وکړه خو په افغانستان کې دننه له طالبانو سره د جګړې په اړه یې ډېره لږه خوشبیني څرګنده کړه کله چې د سی آی ای له مشر لیون پانیتا څخه پوښتنه وشوه چې واکته د ولسمشر اوباما له رسیدو وروسته آیا طالبان نور هم ځواکمن شوي د په ځواب کې وویل طالبان اوس د تاوتریخوالي فعالیتونه او پر نړیوالو ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي د زیاته کړه پرمختګ شوی خو دا پرمختګ تر هغې اندازې چې ټولو یې تمه لرله ډېر کمزوری دی د سی آی مشر له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغان حکومت د پلانونو په اړه شک وخوت وی ویل د تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدلي چې ګنې طالبان به پخلاینې ته لیوال وي یا د خپلې وسلې کیږدي او یا د القاعده شبکې له ملګرتیا لاس واخلي او د دې غوښتونکي دي وي چې په ټولنه کې عادي ژوند پیل کړي خو په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نظر یو څه مثبت و. د وویل موږ باید دې هڅو ته په شک خو په عین حال کې په آزاد نظر کتنه وکړو. ښاغلی اوباما چې د کاناډا په تورنټو ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې خبرې کولې، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ټاکل شوې نیټې په برخه کې د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. د وویل په دې اړه ډېرې اندېښنې او وسوسې رامنځته شوي، خو په ډاګه یې کړه چې د ده اصلي تمرکز په افغانستان کې د پوځي ماموریت د بریالیتوب یقیني کول دي. خو ولسمشر اوباما په افغانستان کې د خپلې ستراتیژۍ دفاع هم وکړه. ویې ویل امریکا له افغانانو سره د راروانو اوږدو کلونو لپاره مرستې ته چمتو ده. د زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په اړه په بحثونو کې دوه خبرې مطرح دي، یا دا چې موږ باید سمدستي له دې هېواده ووزو او د مثبتې نتیجې تمه ونه لرو، او یا دا چې اساسا تر ناڅرګندې مودې هلته پاتې شو. اوباما څرګنده کړه دا پوښتنه اکثرا اورېدل کېږي چې که تروریستان په پاکستان کې دي نو بیا ولې موږ په افغانستان کې یو، او په ځواب کې وویل که القاعده بیا هم په افغانستان کې ځاله وکړي نو د امریکا امنیت ته به زیان وړوي، او د امریکا ګټه په دې کې ده چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز بدل نه شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
بی پیلوټا الوتکو اوبخی امریکایي الوتکو د افغانستان په شمال کې د یو سیمه ایز طالب قومندان په ګډون اته تنه وژل. د خبره ناټو او افغان چارواکو پرون وکړه. د طالبانو پر ضد جګړه په ټول افغانستان کې زورور شوې ده، او د نړیوالو ځواکونو د قومندان له بدلېدو سره د افغانستان په لویدیځ او شمال کې پر طالبانو عملیات لا پیچلي شوي دي. پر وروستو اونیو کې په نارامو جنوبي سیمو کې نارامۍ لا ډېرې شوي، او هر ورځ ترې مرګونی خبرونه راځي. په وروستۍ پیښې کې د افغانستان په جنوب کې یو امریکایي مامور په بمي حملې کې ووژل شو. د خبره د متحده ایالاتو د ځواکونو یو ویاند لویدیځو خبري اژانسونو ته کړې ده. د سړک تر غاړې د بمی چاودنې په ترس کې پرون د څلور نارویجی عسکرو په ګډون پنځه بهرني عسکر په افغانستان کې ووژل شول. د ناروی د دفاع وزارت د خپلو عسکرو وژل تایید کړل چې د افغانستان په شمال کې د سړک تر غاړې بمی پیښې کې وژل شوي دي. د ناروی د یوې ورځپاڼې په حواله چې البته د مستقلو منابعو له قوله مطلب خپور کړی، د عسکر وایي چې هغه مهال ووژل شول چې کاروان یې د سړک تر غاړې له یوه بم سره برابر شو. د راپورونو په اساس د عسکر د فاریاب په ولایت کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پیاده شوی و. له دې سره په افغانستان کې د نارویژي وژل شوو عسکرو شمیر نهو ته رسیږي. ناروی اوس په افغانستان کې 1500 عسکر لري چې ډېری په کابل او د افغانستان په شمال کې ځای په ځای دي. سکل چې دا د لومړۍ شپږ میاشتې په ختمېدو دي، په افغانستان کې څه باندې 340 او بخی 310 بهرني عسکر وژل شوي دي. تیر کال د ټول کال په ترڅ کې 1540 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو. ناټو وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو د تشدید له کبله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وژل ډېر شوي دي. د څرګندونې پرون تر هغه وروسته وشوې چې د ائتلاف ځواکونو اعلان وکړ چې 3 نور نړیوال عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي، او په دې توګه په روانه میلادي میاشت کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو ځواکونو شمیر یو نوي ته ورسېده. له 2000 لومړۍ میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم له منځه تللی، سږکال جون میاشت د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ده. خو د ناټو یو ویان جوزف بلاتس وایي چې د ډیرو بهرنیو عسکرو وژل د دې څرګندوی کوي چې ائتلافي ځواکونه له طالبانو سره د مقابلې لپاره ډیر عسکر د هلمند او کندهار ولایتونو ته لیږلي دي. د بریتانیا د پاوز پوخانی مشر پرون ویل د ډیره ګرانه ده چې له افغانستانه د بریتانوي ځواکونو د وتلو لپاره یو وخت وټاکل شي. تر دې د خبرې البته څو ورځې مخکې د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون ویلي وو چې هغه غواړي په راتلونکو 15 کلونو کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. جنرال ریچارډ دانیت چې له بی بی سی سره په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کولې وویل دا ډیره مهمه ده چې پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار راوستی شي، څو دوی د دې توان ونه لري چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته بیا په اسانۍ په پښو ودرېږي. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قمندان جنرال ډیوډ پیچورس په ډیر زر افغانستان ته راشي او په خپل نوی دندې به پیل وکړي. په کابل کې د ائتلاف د ځواکونو او د ناتو د ملکی استازي ویندویانو په وی خبري غونډې کې په دې اړه پرون یو لړ څرګندونه وکړي. دایسف ویند یو ځل بیا هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د دغه نوي قمندان پر اتک سره به د دوی په تګلارې کې بدلون راشي. د ناتو د ملکی استازي ویند هم په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی اهداف په خپل ځای دي او دا وروستی بدلون یوازې یو کدري بدلون دی او د دوی په ستراتیژۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور له کابل د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو په قمانده کې وروستی بدلون، که څه هم په هیواد کې د دغو ځواکونو د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې راټوکولې، خو د ناتو چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې دغه بدلون د دوی په اهدافو کې کوم ځانګړی اغېز نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اوس جنرال ډیوډ پیټریوس د جنرال میکرسل په ځای په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي قمندان په توګه ټاکلی دی. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویاند جنرال جوزف پلاتس وویل چې د دوی لومړیتوبونه او اهداف په خپل ځای او هڅه کوي هغه تعقیب کړي. جنرال پلاتس چې د یکشنبه په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ناتو د ځواکونو نوی قمندان به راتلونکي اونۍ کابل ته راشي او خپل ماموریت به سنبال کړي.
This is a change in leadership in personnel, but it is not a change in policy or strategy.
دا بدلون یوازې په مشرتابه کې یو کدري بدلون دی. زموږ په پالیسۍ او ستراتیژۍ کې بدلون نه دی راغلی. زموږ د هوډ چې له افغان ولسمشر او دولت سره په ګډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړو په خپل ځای دی او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. د تروریزم په خلاف د مبارزې ستراتیژۍ زموږ د روان کمپاین بنسټ جوړوي. افغانان باید زموږ د ژمنو په اړه چې د سولمن افغانستان او د یوې باثباته سیمې د رامنځته کولو لپاره دی هیڅ ډول شک څرګند نه کړي.
جنرال بلاس د امریکا د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي څرګندونو ته په اشاره وویل چې د ناتو په قمانده کې بدلون یو کدري بدلون دی او له دې سره په افغانستان کې د دوی په ماموریت او تګلاره کې کوم بدلون نه راځي. په دې خبرې غونډه کې د ناتو د ملکی استازي ویان هم په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی اهداف خپل ځای دي. دومنیک میدلی وویل چې د افغانانو خوندي کول او د افغان امنیتي ځواکونو روزل په افغانستان کې د ناتو د روان ماموریت بنسټ جوړوي. د نوموړي په وینا مخکې له دې چې د دغو ځواکونو نوی قمندان په افغانستان کې خپل ماموریت سنبال کړي، په بروکسل کې به د دغه سازمان له عمومي منشي سره د سیمې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
ناتو د افغانستان د خلکو د خوندي کولو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره ژمن دی او دا ژمنه د ستراتیژۍ په توګه د دې هڅو بنسټ جوړوي. د ناتو عمومي منشي به ډېر ژر د ناتو د ملکي استازي او نورو جګپولو چارواکو په حضور کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له نوي قمندان سره وګوري.
په افغانستان کې د ناتو د روان ماموریت په اړه دا ډاډ په داسې حال کې څرګندېږي چې د جنرال میکرسل له ګوښه کېدو وروسته په افغانستان کې د دغو ځواکونو په ستراتیژۍ کې د بدلون په اړه اندېښنو زور واخیست. خو هم امریکایي مشرانو او هم د ناتو چارواکو ویلي چې دوی به هغه اقدامات لا پیاوړي کړي چې جنرال میکرسل په افغانستان کې د عامه خلکو د مکشوب لوی د مخنیوي لپاره کړي. افغان مشران دا هم غواړي چې د ناتو نوی قمندان باید له افغان مشرانو سره په زیاته همغږۍ کې کار وکړي. دا چې په افغانستان که د ناتو نوی قمندان به تر کومه وکولی شي د خپل ماموریت پر مهال د افغانانو باور خپل کړي، دا به راتلونکې ورځې روښانه کړي.
په هرات کې درې ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسېده. د غونډه په کابل کې د کیدونکو نړیوال کانفرنس د تیاریو په لړ کې جوړه شوې وه. تفصیل له هراته د شرف الدین ستانکزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د محلي ارګانونو لوی ریاست مرستیال ډاکټر برنا کریمی د یکشنبه په ورځ یوه خبري غونډه کې هرات ولایت کې وویل په کابل کې د نړیوال کانفرنس لپاره د دوی ټولې تیاری بشپړې او هغه وړاندیزونه چې کانفرنس کې به بحث پکې وشي د هرات درې ورځني مجلس کې خبرې پې وسوې.
کانفرنس ما تمام مسائل امور حکومتي را در
په دغه کانفرنس کې موږ د افغان دولت کاري تګلاره په څو ډول ویشلې، کرنه او کلیوالي پراختیا، اقتصادي پرمختګ او بشري قوې پرمختګ او د امنیت نړیوالو اړیکو د پرمختګ حلقو باندې ویشل شوې دي. هغه څه چې بحث ته په کانفرنس کې لومړی والی پکې ورکول سوی ده. د افغانستان اوبو ته ډمونه جوړول او نورې داسې بنسټیزې پروژې به افغان دولت نړیوالو ته هغوی وړاندیز کړي چې ګڼه خلکو ته به کاري زمینه پکې پیدا شي. د کریمی په وینا نور افغان دولت هڅه کوي چې نور نړیوال مخامخ د افغان دولت له لارې بیا رغونې پروژې په دغه هیواد کې پلی کړي، کوم څه چې د هغه په وینا لګښت یې کم او کیفیت یې اوچت راتلی شي. باید ووایم چې د کابل نړیوال کانفرنس مشري د افغانستان مشهور سیاستوال او پخوانی د مالی وزیر اشرف غنی احمدزی او د مالی فعال وزیر حضرت عمر زاخل وال کوي. کوم کسان چې د نورو ګڼه دولتي لوړپوړو افغان مامورینو تر څنګ د هرات درې ورځني کانفرنس کې ګډون وال و.
شرف الدین ستنکزی له هرات. و بجې او 15 دقیقې دی د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي امریکا القاعده شبکه وزپله او مشران یې له منځه یوړل، خو د دې شبکې ملګري د طالبانو د ډلې د توان د ماتولو لپاره لا هم هڅه کوي. د سړک تر غاړې د بمی چاودنې په ترڅ کې پرون د څلورو نارویجي عسکرو په ګډون 15 بهرني عسکر په افغانستان کې ووژل شول. ناټو وایي د طالبانو پر ضد عملیاتو د تشدید له کبله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وژل ډیر شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کاناډا کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزي په پای کې وویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره ډیرې اندېښنې شته. هغه وویل د تمرکز په افغانستان کې د دوی د ماموریت پر بریالیتوب دی. متحده ایالاتو په کابل کې د حرارتي برېښنا د تولید یوه فابریکه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ته ډالۍ کړه. بی پیلوټ الوتکو تیر ورځ یو عربیا پر شمالي وزیرستان برید وکړ. ویل کېږي په دغه برید کې چې پر یو کور شوه شپږ تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف ویلي د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د ادارې د خبر چې ایران د دوه اټومي بمونو د جوړولو لپاره کافي غني شوي یورانیم لري د اندېښنې وړ خبره ده. او په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې پرون انګلستان له جرمنی سره لوبه وکړه او ارجنټاین د مکسیکو سره چې جرمنی او ارجنټاین لوبه وګټلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنۍ د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې یو لوی ستونزه بللې او امنیتي ارګانونو غوښتي دي چې په دې برخه کې خپل پلان ورسره شریک کړي. فضل احمد مانوي د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د تقنینی کمیسیون خپلې غونډې ته وربللې وو چې د دغو انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه ورسره بحث وکړي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د وږي د میاشتې په 28 نیټې ترسره شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
که څه هم د ولسی جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي چارې دوام لري، خو د دغو انتخاباتو شفافیت هغه مسله بلل کېږي چې په اړه تر ټولو ډېرې اندېښنې موجودې دي. د ولسی جرګې غړي په دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې لا جدي اقدامات وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي چې د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د تقنینی چارو د کمیسیون غونډې ته وربلل شوی و، د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول یو ستونزمن کاروباله، خو ویل چې دوی باید د کامیابۍ لپاره خپله ټوله وسه وکړي. دای وای مونږ عملا د انتخاباتو د ترسره کولو په پروسه کې یو. د دغو انتخاباتو د ستونزو کوم انځور چې تاسو یې له بهره وینئ مونږ یې په داخل کې یو. دا یو ساده کار نه دی، خو باید خپلې ټولې هلې ځلې وکړو. دا چې څومره به کامیابه شو په دې اړه څه تضمین هم نشته، خو مونږ خپلې هڅې کوو. په هر حال مونږ هیله من یو چې زموږ ستونزې به درک کړئ. مونږ په یو داسې موقف کې نه یو چې هر هغه څه وکړای شو چې اراده یې لرو. مونږ هم د کمیسیون په سطح خپلې ستونزې لرو. ښاغلی مانوي همدار ژمنه وکړه چې هیڅ کوم دولتي کارکوونکي یا چارواکي ته به په انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړای شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ناامنی د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې یو لوی ستونزه بلله او تمه یې ښودله چې د چنګاښ د میاشتې تر 10 نیټې پورې به امنیتي ارګانونه خپل پلان ورسره شریک کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د تقنینی چارو د کمیسیون غړي ډاکټر فضل الله مجددي وویل چې که څه هم وکیلانو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس څرګندونې تر یو حده د قناعت وړ وي، خو د انتخاباتو په اړه د دوی اندېښنې بیا هم له منځه نه دي تللي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د عادلانه او شفاف انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به خپله ټوله وسه وکړي.
په افغانستان کې د اوبو او د کوچنیو او متوسطو بندونو د سیړنې په برخه کې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او د یوې کاناډایي موسسې ترمنځ د 10.5 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد پرون په کابل کې لاسلیک شو. دغه لګښت د امریکا پراختیایي اداره یا USAID ورکوي او راتلونکو 3 کلونو کې به دغه سیړنه پای ته ورسیږي. مجاهد جواد او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د اوبو برښنا وزارت او د یوې کاناډایي موسې ترمنځ د شوې تړون له مخې په هیواد کې د اوبو د خوندي کولو او د لسګونو بندونو د جوړولو لپاره یوه تخنیکي او اقتصادي څېړنه پیلېږي. دا تړون د یکشنبې په ورځ د اوبو برښنا د وزیر محمد اسماعیل خان او د یوې کاناډایي موسې ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی اسماعیل خان د دې تړون له لاسلیک کولو څخه وروسته د کیدونکې څېړنې په اړه ژورنالیستانو ته معلومات وړاندې کړل او ویل:
امروز ما رو یک پروژې بسیار بزرگې کې 111 بند است.
د وی نن موږ په یوه ستر پروژې باندې چې 111 بندونه پکې دي خبرې کوو. د دغه بندونو سروې او مطالعه به د یوې معتبرې کاناډایي کمپنۍ لخوا پیل شي. دغه بندونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دي او بل شک چې دا د افغانستان د اوبو د خوندیتوب په برخه کې یو ستر ګام دی. خغلی اسماعیل خان زیاته کړه چې ټاکل شوې ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په افغانستان کې د اوبو شاوخوا 300 بندونه جوړ شي چې په ترڅ کې به یې په زرګونو جریبه مځکه، خړوبه او د هیواد کرنیز محصولات به زیات شي. د دغه بندونو د ارزښت په اړه د کاناډایي موسې مشر داسې وویل:
دی پروجیکټ ویل لوک انټو دی پوسیبیلیټی اف کریټینګ سم مایکرو هایډرو پروجیکټس.
دی وایي په دې پروژه کې به په ځینو ځانګړو ځایونو کې د برښنا ابي بندونه هم جوړ شي چې په ترڅ کې به یې ځینو لورو پرتو سیمو ته د برښنا امکانات برشي. اوبه د پرمختګ لپاره ډېری مهمه دي او په دې پروژې سره به د افغانستان کرنیز او د مالداري سیستم ته وده ورکړل شي او په دوه برخو کې به تولیدات زیات شي. په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو پر مهال د اوبو د بندونو د جوړېدو او د دې هیواد د اوبو د مهار کېدو په برخه کې د پام وړ څه نه دي شوي او له همدې امله د دې هیواد په اوبو کې د یوې ځانګړې حقابې پر ځای د افغانستان تقریبا ټولې اوبه بې له کومې ګټې او امتیاز څخه بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران ته روانې دي، چې که ارزښت یې د نړیوالو اصولو سره سم له پیسو سره پرتله شي نو د ځینو کارپوهانو په باور دا هم په میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
بی پیلوټه الوتکو یو ور بیا پر شمالي وزیرستان برید وکړو. ویل کېږي په دغه برید کې چې پر یو کور شوې شپږ تنه وژل شوې دي. په تیره یوې اونۍ کې د دریم ځل دی چې د میرامشاه په سیمه کې دغه ډول بریدونه کېږي. څو ورځې وړاندې بی پیلوټه الوتکو هغه مهال یو کور په نښه کړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کولې. وړم ورځ چې د امریکا لوی درستیز امیرالبهر مایک مولن د دغه هیواد په مرکز کې له چارواکو سره خبرې کولې نو د میرامچا په مکین نومي کلی کې برید وشو. او پرون چې دغه هیواد د هوایي قواو قومندان خپل پاکستاني سیال ته 3 F-14 الوتکې سپارلې نو یو ربیا شمالي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو لخوا په نښه کړې شو. مجیب رحمان انګار له پیښور رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته څیرمه یو کور چې ویل کېږي شکمن وسلوال طالبان پکې اوسېدل د بی پیلوټ امریکایي الوتکو لخوا په نښه شوی. د غبري د یکشنبې په ورځ مازدیګر ناوخته مهال د میرانشاه ختیځ لور په 2 کیلومترۍ کې د ټولخیل نومي کلي پر یو کور ترسره شوی. د ځایي چارواکو په وینا په دغه کور کې د حافظ ګلبادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو نامعلوم شمېر جنګیالي دیرول چې 15 تنه یې ووژل شول او 2 نور یې ټپیان شول. د ځایي اوسیدونکو په وینا په برید کې بی پیلوټ الوتکو پر یاد کور دوه توغندي توغولي چې له لامل یې ټول کور نړېدلی او پکې د موجودو خلکو د ژوندي پاتې کېدو امکان نه لیدل کېږي. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په تیرو شاوخوا 6.5 ساعتونو کې دا دویم برید دی چې د میرامشاه په اړوندو کې ترسره کېږي. د شنبې په ورځ سهار مهال د میرانشاه ختیځ 25 کیلومترۍ کې د مکینی نومي کلي یو کور هم په ورته برید کې په نښه شوی و چې پکې د شپږو تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی و. نننی برید په داسې حال کې ترسره شوی چې یوازې 2 ساعته وړاندې د امریکا د هوایي قواو قومندان په یو پوځي اډه کې 3 F-14 نوي جټ جنګي الوتکې پاکستان ته وسپارلې تر څو په قبایلي سیمو کې د موجودو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو پر خلاف په عملیاتو کې کار واخلی بلخوانند امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ا مشر یو ریبیا ویلی چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلی سیمو کې پټ دی. مجیب الرحمن انګر، ازادي رادیو، پېښور.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانوم شاه محمود دلارام دی. موږ د کندهار د والی محترم تریالی ویسا او شاروال او محترم احمد ولی کرزی څخه غواړو چې د کندهار د ښار چاپیریال ته پام راوړي. تاسو وګورئ پر کسابانو باندې څال دی د مچانو او د غلبوزو. دا مچان او غلبوزی د کومه ځای رالبوزی؟ د کندهار وګړي ټول په بېلابېلو مریضیو اخته کړي دي. زموږ روپۍ ټولو پاکستاني ډاکټرانو یوړلې. ټولو چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کندهار ښار صفایي ته پام راواړي.
د یو اوریدونکو د زړه خواله مول ازادي رادیو سره اوریدله. ازادي رادیو هر کله تاسو پیغامونه د مقامات وخت رسي او هیله مند چې مقامات په دغه برخه کې اجرات وکړي. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د مخام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې باورې. ازادي رادیو تر بلې هر خبری رسنۍ تاسو لمړی د نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان له حالات خبروي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. د فوټبال د نړیوال جام په اړه درته خبر لرو، خو تر هغې د مخه دا چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ویلي د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د ادارې د خبر چې ایران د دوه اټومي بمونو د جوړولو لپاره کافي غني شوي یورانیم لري د اندېښنې وړ خبره ده. دغه په وینا داسې معلومات هر کله د اندېښنې وړ دي، ځکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړۍ ته کوم شفافیت نشته. تر دې د مخه د سی آی ای مشر لوین پنیتا ویلی وو د هغه اداره په دې باور ده چې ایران په کافي اندازه لږ غني شوی یورانیم لري چې کولی شي دوه اټومي بمونه ترې جوړ کړي، خو په دې شرط چې د دې یورانیم د لا غني کولو لپاره لار پیدا کړي. روسیا له ډېرې مودې راهیسې د ایران ملګری وه، خو مدویدف د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپلو خلکو د هغه اندېښنو په اړه هم خبرې کوي چې ورځ په ورځ ډېریږي. او په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې پرون انګلستان له جرمني سره لوبه وکړه چې 4-1 د جرمني په ګټه پای ته ورسیده. بل لوبه د ارجنټاین او مکسیکو و چې 3-1 د ارجنټاین په ګټه ختمه شوه. نن به هالند له سلواکیا او برازیل له چیلی سره لوبه کوي. اوس هم نوریاس نوری په لویدیزو سورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو لند جاج اخیسته.
امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزي د کابینې د پاتې غړو د معرفي کېدو موضوع څېړلې ده. د او نویو معرفي شوي وزیرانو په ډله کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز بسم الله خان نوم هم لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت مقام ته چې پخوا یې چارې د حنیف اتمر لخوا سمبالېدلې معرفي شوی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي ولسمشر کرزي اتمر او د افغانستان د استخباراتو د ملي ادارې مشر امرالله صالح تېره میاشت له خپلو دندو لرې کړل چې د ورځپاڼې په وینا د دواړو لوړ رتبه چارواکو له طالبانو سره د هغه د خبرو د پلان په اړه ملاحظات لرل. خو وال ستریت ژورنال لیکي چې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د جنرال بسم الله خان ګمارل چې پخواري طالبانو پر ضد شمالي ټلوالې ډلې یو قمندانو د ولسمشر کرزي د ژمنې د پر ځای کولو په سر په تېره بیا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې مبارزه کې راپورته شوې اندېښنې کمې کړې دي. ورځپاڼې د چارو د څارونکو په حواله لیکلي چې ولسمشر کرزی اوس غوره ګڼي چې د بسم الله خان پر ځای یو داسې کس چې پښتون نه وي وټاکي. په تېره بیا په اوس وخت کې چې کرزی تر ډېر فشار لاندې دی چې دغه شخصیت باید د هزاره قوم له ډلې څخه وي، ځکه د ورځپاڼې په وینا مشرانو یې د تېر کال په انتخاباتو کې د کرزی ملاتړ کړی و. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي خی جنرال خدای داد چې پخوا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزیر په توګه یې دنده درلوده، او یا هم خی جنرال مراد علي د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز په توګه وټاکل شي. د ورځپاڼې په وینا د دغو دواړو شخصیتونو له تقرر سره د ائتلافي ځواکونو چارواکي چندان لیواله نه دي. د اتو صنعتي هیوادونو مشرانو د افغانستان ولسمشر کرزي ته ویلي چې دی د افغانستان د ژغورنې لپاره 15 کاله نور وخت لري. سنډي ټایمز برتانوي ورځپاڼه په دې اړه لیکي د اتو پرمختللو هیوادونو مشرانو د کاناډا په سرمشي ذکرې د ضرب العجل په ټاکلو سره په دې ټینګار وکړ چې ولسمشر کرزي باید په خپل هیواد کې د امن د ټینګېدو لپاره کلک ګامونه واخلي. دوی ویلی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په 15 کلونو کې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. سنډي ټایمز لیکي د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په دې سرمشیزه کې وویل چې که ولسمشر کرزی له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه کړي او د انتخاباتو سیستم اصلاح نه کړي، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له پوځي حضور سره به ولسی ملاتړ له خطر سره مخامخ کړي. سنډي ټایمز لیکي چې د اتو صنعتي هیوادونو د مشرانو له لحن څخه ښکاري چې د ولسمشر کرزی له حکومت سره په پوځي برخه کې د نړیوالو